آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د خبرونو لنډیز. د افغانستان د ختیځ زون د سرحدي ځواکونو قومندان ویلی دی چې بی پلوټه الوتکې پرون د جمعې په ورځ د خوست په سرحدي سیمه کې د جنازې د مراسمو په ګډونوالو باندې برید کړی دی. د سواد ادارې د پولیسو قومندان ویلی دی چې په هغو لسو کسانو کې چې د ملالې اسوبزۍ باندې حمله له کبله نیول شوي وو اته تنه آزاد شوي دي، او سپینې ماڼۍ نه ویلي دي چې په دې حاضره شیبه کې ویلی نشي چې په چین کې د رای کمپیوټري نغلو دي د امریکا په هغې فدرالي ادارې باندې کمپیوټري حمله کړې وي چې د میلیونو امریکایانو سوابق راغونډوي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی اداوي چې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو مشران به په راتلونکې هفته کې د آلمان د منشن نه په ښار کې نه غونډه کوي چې توقع ده د سوری او عراق د روانو حالاتو به خبرې وکړي. بیا به دا رپورټ راواخلو چې وای په عراق کې د امریکا او وروستی برید د داعش د بم جوړونې په فابریکا باندې نه شوی دی، او اوس به له طاهر اڅکزي صاحب نه خبرونه واوري.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د سرحدي ځواکونو قومندان عبدالبصیر خپلواک ویلي دي چې بې پیلوټ الوتکې پرون د جمعې په ورځ شاوخوا 12 بجې د خوست په سرحدي سیمه بټۍ تانه کې د جنازې د مراسمو پر ګډنوالو باندې برید کړی دی. خپلواک په برید کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو یوې بلې حکومتي باوري خبري سرچینې امریکا غږ ته ویل دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې 40 کسه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمي شوي دي. دغه خبري منبع وویل چې د جنازې د مراسمو د ترسره کېدو څخه وروسته چې خلک بیرته روان شوي وو، بې پیلوټه الوتکې حمله وکړه. په خبر کې ویل شوي دي چې جنازه د پاکستان څخه راوړل شوې وه، او په 4 پیکاپ موټرو کې وسلوالو کسانو بدرګه کوله. له بلې خوا د ننګرهار د ولایت د هسکې مینې د ولسوالۍ او د چپرهار د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د بې پیلوټه الوتکې په بریدونو کې 12 کسه وژل شوي، 12 وسلوال کسه وژل شوي. د دغه ولایت د امنیه قومندان ویان سمونیار حضرت حسین وویل چې دغه بریدونه پرون په محلي وخت د ماښام 6 بجې د چپرهار او هسکې مینې د ولسوالیو ترمنځ د نری اوبو په سیمه کې سوي دي. هغه وویل چې په وجلسو کسانو کې د طالبانو یو مهم قومندان هم شامل و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د سوات د درې د پولیسو قومندان سلیم مروت ویل دي چې په هغو لسو کسانو کې چې د نوبه د جایزې په ګټون کې ملالې یوسفزۍ باندې د حملې له کبله نیول شوي وو، اته تنه یې آزاد شوي دي. مروت لویدیځو خبري رسنیو ته وویل چې دغو اتو تنو ته له دې کبله براعت ورکړه سو چې د هغوی په خلاف کوم ثبوت او شواهد ترلاسه نه سول. دا خبر د پاکستان نور امنیتی چارواکو هم تایید کړی دی. پاکستانی چارواکو د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې دغه لستنه په دې تورن دي چې په ملالی باندې د حملې پلان جوړ کړی او هغه ترسره کړی وو، او له همدې کبله لستر 25 کالو بند سزاګانې پوره وختلې. د حمله په ملالی باندې په 2012 کال کې چې هغه لا 14 کلنه وه وسوه، هغه ژوندی پاتې سوه او برتانیې ته د علاج لپاره واستول سوه، او اوس هم په برتانیا کې ژوند کوي. پاکستانی طالبان ویل دي چې په ملالی باندې دا حمله دوی وکړه، او که پاکستان ته هغه بیرته راستنه سي نو بیا به هم حمله پر وکړي. سپینې ماڼۍ ویل دي چې په دې حاضره شیبه کې دا نسي ویلی چې په چین کې ډېره کمپیوټري غلو دي د امریکا په هغې فدرالي ادارې باندې کمپیوټري حملې کړې وي چې د میلیونونو امریکایانو سوابق راغونډوي، او هغوی ته په حکومت کې د کار ورکولو په اړه امنیتي اجازهنامې ورکوي. نتاخ جاش ارنس پرون د جمعې په ورځ وویل چې اف بی آی د امنیتي چارو د سرغړونو تحقیقات ته دوام ورکوي او تر اوسه لا ډیر کارونه پاتې دي چې باید ترسره سي او مسؤل کسان معلوم سي. مخکې د امریکا د قانون تطبیقولو چارواکو ویلي وو چې په چین کې ډیره کمپیوټري غله چې احتمالا د چین د حکومت سره به اړیکې لري په دې حملو کې لاس لري، که څه هم چې هغوی په دې اړه تفصیلات ورنه کړل چې هغوی څنګه دې نتیجې ته رسیدلي دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت نتاق هانګلی د جمعې په ورځ په دې تورونو باندې سخت انتقاد وکړ او وی ویل چې دا تورونه ټول په غیر مسؤلانه توګه لګول شوي دي. هغه وویل چې داسې حملې په عمومي توګه نامعلومې وي او د سرحدونو هاخوا ته کیږي او دا سخت ده چې د هغوی اصلي ریښې دې پیدا شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکو. ملګرو ملتونو د یوکران په شخړو او جګړو کې د ټولو شاملو خواو څخه غوښتل چې د اوربان د هغې موافقه بشپړ مراعات وکړي چې د دې کال په سر کې منځته راغلی ده. ملګرو ملتونو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې ټاکل شوې وه د امریکا د دفاع د چارو لوړ پوړي چارواکي او ډیپلوماتان د جمعې په ورځ د جرمني په شتوتګارت کې د امریکا د اروپایي قومندانۍ په قرارګاه کې سره وګوري او په روسیې باندې د اروپایي اتحاد او امریکا له خوا د لګول شوو اقتصادي بندیزونو په نتیجو او تاثیراتو باندې غور وکړي او د یوکرين په مقابل کې د روسیې د نورو اقداماتو په مخنیوي کې د ناتو ستراتیژي وڅېړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفري فیلټمن پرون د جمعې په ورځ د امنیت د شورا یوې بیړنۍ غونډې ته وویل چې موږ دې ته ګورو چې شخړې او جګړې بیا پیل نسي او د جګړو په سیمه کې دا جګړې نورې پسې زیاتې نسي. موږ په دې دواړو کې د یوې زغم او تحمل نه لرو. له بلې خوا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ د یوکرین د جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو سره په تلیفون کې خبرې وکړې او په ختیځ یوکرین کې د جګړو د زیاتېدو له کبله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړو مشرانو د غرض د روسیې څخه وغوښتل چې د فبروري د میاشتې د اوربند د شرطونو مراعات دي وکړي. د امریکا د اردو چارواکو ویلي چې د ائتلاف هوایي حملې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په جګړه مارانو باندې ډیر زیات تاثیر کړی دی او دا چې ائتلاف دښمن په زیات شمیر د جګړې د میدان څخه پچا کړی دی. ډګر جنرال جان هسترمن چې د دغو هوایي حملو مشر کوي پرون د جمعې په ورځ وویل چې دوی فکر نه کوي چې داعش دې په عراق کې په لوړه کچه پرمختګ کوي. هغه وویل چې هغوی وخت په وخت تاکتیکی پرمختګ کوي او دې پرمختګ ته ستراتیژیکي کامیابی ویل کیږي، خدای کامیابی نه ده. هغه دا تبصره څو ورځې وروسته له هغه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انتونی بلینکن وویل چې د داعش په مقابل کې د اردو په عملیاتو کې په څه کم یو کال کې څه د پاسه لس زره جګړه ماران وژل شوي دي. عراقی چارواکو ویلي چې طارق عزیز چې د عراق د پخواني مشر صدام حسین په رژیم کې ډیره موده د یو لوړ پوړي چارواکي په توګه پاتې شوی و د نه اویا کالو په عمر مړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د هغه صحت ښه نه و. عزیز د صدام حسین په حکومت کې د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر و او د صدام حسین د باور او اعتماد وړ سلاکار هم و. په هغه باندې په 2010 کال کې له دې کبله د مرګ سزا راختلې و چې په عراق کې د شیعهګانو په وژلو او تعقیبولو کې نقش درلود، مګر دا سزا پر تطبیق نسوه. امریکا د رواندا څخه غوښتي دي چې په اساسي قانون کې داسې بدلون نه راولي چې جمهوریت سپال کاګامی ته اجازه ورکړي چې د دریمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ امریکا ژغ ته په یو بیانیه کې وویل چې متحده ایالات په دې باور لري چې دیموکراسي د قوي مؤسسو په درلودلو سره پرمختګ کوي نه په قوي سړیو سره. په دې بیانیه کې چې د افریقایي چارو د ادارې لخوا خبره شوې ویل شوي دي چې امریکا دې ته متحده ده چې په 2018 کال کې په سوله ایزه او دیموکراتیکه توګه د رواندا د خلکو لخوا د انتخاباتو له لارې نوي مشر ته واک اختیار انتقال شي. د امریکا د متحده ایالاتو په اقتصاد کې د تیرې مې په میاشت کې 280,000 کارونه خلکو ته پیدا شوي او د بیکاری کچه 15.5% وه او له بلې خوا ډیرو خلکو د کارونو د پیدا کولو هلې ځلې کولې. واشنگتن هغه خلک بیکاره نه بولي چې هغوی په فعالانه توګه د کار پیدا کولو هلې ځلې کوي. د کار او کارګر د وزارت د جمعې د ورځې پرونی رپورټ وایي چې نوي کارونه په تجارتي مؤسسو، هوټلونو، رستورانونو او د صحي خدماتو په څانګو کې پیدا شوي دي، خو د تیلو په صنایعو کې کارونه یو څه کم شوي وو او د هغې وجه د تیلو د قیمت ټیټېدل و چې پانګې اچونې و نه هڅولې. د معلوماتو څخه ښکاري چې 8.5 میلیون تنه امریکایان اوس هم بیکار ګرځي او نور 6.5 میلیون تنه چې د بشپړې ورځې کار غواړي هغوی ته یوازې د نیمې ورځې لپاره کار پیدا کیږي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار جیسن فرمن ویلي دي چې غیر حکومتي کارفرمایانو په تیرو 2 میاشتو کې 12.6 میلیون کارونه خلکو ته پیدا کړي دي. دا د دې ساعت خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو د خبرونو نو ورسته به رپورټونه راوخلو. په صنعتي لحاظ مدو سترو هیوادونو مشران راتلونکي ونی د المان د مونیخ په ښار کې خپل کلنۍ غونډه کوي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به په عراق او سوریه کې د روانې جګړې د نړۍ د تودوخې او نورو اقتصادي مسایلو په هکله بحثونه وشي. نور تفصیل به لندن نه د امریکا غږ خبریال الپسین ان په دې راپورټ کې واوري.
د نړۍ د مشرانو لپاره د مونیخ په تفریحي ښار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د مظاهرو د ویرې لواجې پولیس او پاوس هم د دې ښار په لار کوڅو کې ځای پر ځای شوې دي. د همدې تیرې پنځشنبه پر ورځ هم خلکو په غزه کې چې تمه کیږي د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشران به پکې غونډه ولري مظاهرې وکړلې. فعالینو ویلي دي چې د غونډې پر مهال به هم مظاهرې روان وي. حتی ځینې خو یې ورد مخه د غونډې په ځای کې خیمې وهلې او همالته ورځې او شپې تروي. د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو تیر ځل د بلجیم د برسلز په ښار کې غونډه کړې وه او تمه کېده چې سګنۍ غونډه به یې په روسیې کې ترسره شي. خو کله چې روسیې د یوکراین د کریمیا سیمه د ځان سره یو ځای کړله دغه هیواد هم د دې ډلې نه وایستل شو. د شاهي پوځي خدماتو په انسټیټیوټ کې مبصر جاناتن آیل وایي چې د مشرانو په دې غونډه کې به په یوکراین کې د روسیې روانه مداخله توده او غټه موضوع وي.
The real question about Russia is whether it is simply a conflict on about Ukraine.
د روسي د مداخله په حق اصلي پښتنه دا ده چې آیا د مداخله پر اختیا هم د یوکرين د جګړې په خاطر ده او کنه هلته نور مهم کارونه روان دي. او یا دا چې خای پورپا کې د زمکه پر سر جنجالونه هلته هم شروع شول. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د سګنی کال د غونډې بل د بحث توده موضوع به د چین هغه حالې زلوي چې په جنوبي بحري کې شروع کړي دي. دا هیواد د چین په جنوبي بحری کې ټاپوګانو جوړوي او خای د کښتیو د تګراتګ د مهمو لارو د کنټرول لپاره به ترې کار واخیستل شي. خو رپورت وایي چې د دې مسلو ترڅنګ نورې مهمې مسلې چې د دغو هیوادونو مشران به په بحث وکړي په عراق، سوریه، یمن او لیبیا کې روان کړکیج دی او د نړۍ په اقتصاد او د اقلیم په بدلون به هم هر اړخیزه خبري وشي. د انګلستان د کینګز په کالج کې پروفیسور لیلا سیمونا تالانی وایي چې د نړۍ وسترو اقتصادي هیوادونو یا جی 7 په دې تیرو 2 کلونو کې د پام وړ اهمیت پیدا کړی. خو زیاتوي چې د ډېر وخت ونی سي چې دغه هیوادونه کومه خاصه اغیزه پیدا کړي. زما په نظر جی 7 تر اوسه هم د یو تصمیم نیونکو ادارې موقف نه لري. که هغه په دې مسلې خبرې وکړي نو یوازې د مطبوعاتو لپاره به خوي. خو آیا دا چې د هغه خبرې به تاثیر ولري او کنه دا بیا یو بل مسله. خو دغه انتخابونو سره سره کاربوهان وایي چې د جی 7 په شان داسې بل کومه ډله نشته چې د نړۍ د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو سپدا بل رپورټ راوخلو. د نوې سبابون د نوې سباون په نامه د لیبیا حکومت چې په ترابلس په کنټرول کې ده دا ویرا ورسره پیدا شوې ده چې په نو چې په تبوک کې د لیبیا له سیالو حکومت سره به بل هفته په جنیو کې د روغې جوړې مذاکرات کومه خاصه نتیجه ورنکړي. له ترابلس نه د امریکا غ خبريال جیمی دټمر د رالیګلی راپورت غټ کې با سلیمان شاته ته در واورل.
د لیبیا د نوي سباوند حکومت او مشرانو په جنیو کې د تیر مذاکراتو د ناکامۍ ټپلا او ملامتیا د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د استازي برناردینو لیون په غاړه اچولی. هغوی وایي ډېر کارونه په پټه توګه سرته رسولی دي او کله کله د مذاکراتو د نتیجې په هکله بې مورده خوشبیني کوي. ملګرو ملتونه په تبوک کې جوړ شوی حکومت د لیبیا د قانوني حکومت په توګه په رسمیت پیژني. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د چهارشنبه په ورځ لیبیایي ډیپلوماټانو ته چې د الجزایر په پایتخت الجزیره کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوو په خپلې وینا کې خبرداری ورکړ چې د رښتیا او شیبه اوس ډېره لنږدې شوې ده او د سولې د یوې موافقې کلک ضرورت لیدل کېږي. که روغه ونه شي نو لیبیا به د یو فعال دولت په توګه خپل موجودیت له لاسه ورکړي. د برناردینو لیون د دغه سخت خبرداری باوجود په ترابلس کې د نوي سباوندو حکومت مشران په دې باور دي چې په المغرب کې به بل ونی د دواړو خواو ترمنځ د روغې جوړې کانفرنس په دوران کې وروستۍ موافقې ته د رسیدو امکانات ډېر کم لیدل کېږي. ځانګړی استازی باید د احتمالي ناکامۍ ذمواري قبول کړي. د ترابلس د حکومت یو لوړپوړي غړي محمد الطاهر الحصول امریکا غږ ته ویل چې په المغرب کې د راتلونکو مذاکراتو د کامیابۍ احتمال کم لیدل کېږي. محمد الطاهر الحصول وای چې موږ ډېر زیات دې خبرې حیران کړو نه پوهېږو چې اصل خبره څه ده. د ملګرو ملتونو اداره تل د نړیوالو قوانینو د احترام ساتلو ذکر کوي خو زموږ په مورد کې د لیبیا د سترې محکمې پرېکړه له پامه غورځولې ده. سترې محکمې پرېکړه کړې وه چې په تبوک کې جوړ شوی پارلمان قانوني مشروعیت نه لري. الطاهر د ملګرو ملتونو ماموران په دې تورن کړل چې په ښکاره او شفافه توګه په لیبیا کې د روغې جوړې مذاکرات نه کوي او هر څه چې کوي په ډېره رازداري او پرده کې کوي. الطاهر ویل تر اوسه لا د ترابلس او تبوک د سیالو حکومتونو د مشرانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دي شوي. د ترابلس د حکومت لوړپوړي غړي وایي چې د روغې جوړې په خاطر چې د ملګرو ملتونو استازو لخوا کومه مسوده ورته وړاندې شوې وه د جزئیاتو په باب موافقه نه ده شوې. هغوی وایي چې د روانې شخړې حل ډېر ساده او بسیط دی او هغه دا چې دواړو خواو په ګډون د ملي یووالي حکومت جوړ شي. د نوي سباوند حکومت یو بل لوړ پوړي غړي عبدالجادر هولي ویل چې لویدیز قدرتونه تنګ نظر ښیي او د تبوک د حکومت ملاتړ کوي. نوموړي ویل موږ مسلمانان یو او د دغو ډلو د ملاتړ کولو تور محض پروپاګند دی. عبدالجادر د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د تبوک له حکومت سره د روغې جوړې د امکاناتو په اړه چندان زیات خوشبین نه ښکاري او وایي د لیبیا خلک باید خپل سره کینی مخامخ د خبرې اترې وکړي او د ښاغلي لیون همدا د سولې او روغې جوړې بهتره لار ده. کنه نو د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې غیر مستقیم مذاکرات به حتما ناکام شي. داسې روغه باید وشي چې د لیبیا ولس یې ومني او مشري د هغوی په غاړه. خو د نوي سباوند حکومت ځینې نور غړي د مذاکراتو په باب خوشبین ښکاري. په دې جمله کې د مرکزي شورا غړی عبد محمد قائد هم شامل لے په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې د څنګې د رامنځته کېدو نه وروسته د دواړو سیالو حکومتونو لپاره دا خبره سنجیده ده چې روغه جوړه وکړي او په المغرب کې بعد د سولې مذاکرات بالاخره د دې سبب شي چې د ملي یووالي حکومت په لیبیا کې تشکیل شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ځانګړي استازي ته دنده ورسپارلې وه چې په لیبیا کې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره خپل کوښونه ګړندې کړي او لویدیځو قدرتونو په دواړو خواو باندې اوس فشار زیات کړی دی چې خپل داخلي اختلافات باید یوې خواته وغورځي او په لیبیا کې د اسلامي دولت د نفوذ د خپرېدو مخه ونیسي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د جنوب ختیځ زون د سرحدي ځواکونو قومندان عبدالبصیر خپلواک ویل دی چې بې پیلوټه الوتکې پرون د جمعې په ورځ شاوخوا 12 بجې د خوست په سرحدي سیمه بټۍ تانه کې د جنازې د مراسمو پر ګډونوالو باندې حمله کړې. څلور شخصه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمي شوي دي. د بلې خوا د ننګرهار د ولایت هسکې مینې د ولسوالۍ او د چپرهار د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د بې پیلوټه الوتکې په بریدونو کې 12 وسلوال کسان وژل شوي دي. د پاکستان د سوات درې د پولیسو قومندان سلیم مروت ویل چې په هغو 12 کسانو کې چې د نوبل د جایزې په ګټون کې ملالی یوسفزی باندې د حملې له کبله نیول شوي وو اته تنه آزاد شوي دي. او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په دې حاضر شیبه کې دانسې ویلی چې په چین کې ډېره کمپیوټري غلو دي د امریکا په هغې فدرالي ادارې باندې کمپیوټري حملې کړي وي چې د میلیونونو امریکایانو سوابق راغونډوي او هغوی ته په حکومت کې د کار ورکولو په اړه امنیتي اجازه نامې ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس په دا راپورټ راواخلو. په عراق کې د امریکایي جنگي الوتکو وروستی برید چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د بم جوړونې په یوې فابریکې شوی و. یو امریکایي جنرال چې د دې ډلې پر ضد د هوایي بریدونو د عملیاتو قومندانۍ نه په غاړه لري او وروستی برید کې ملکي تلفات ولري، نو مسؤلیت یې د دغې اسلامي ډلې نه په غاړه دی. د امریکا غږ خبریال کارلا باب د امریکا د دفاع د وزارت نه دا رپورټ رالیږلی دی چې خلیل خان به خلاصه در واوروي.
د عراق په هواجه سیمه کې د ائتلافي ځواکونو هوایی برید چې مکمله سیمه د مزیک سره یو ځای اواره کړي. د ائتلافي ځواکونو داوی ځواک کمانډان ډګر جنرال جان هسترمن د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه برید د یوې ډېرې منظمې پروسې وروسته ترسره سوی دی. هغه وویل چې امریکا یوه ډېره وړه وسله د بم جوړونې په یوې فابریکې استعماله کړي او څه چې هلته دننه وو هغه د یوې غټې چاودنې سبب سوی ده. د ویل
What did the damage was the huge amount of high explosives that Daesh intended to turn into murderous weapons to kill Iraqi forces and innocent civilians. If they're unintended injuries.
راسی چې دا خبر روشانه کړو، دغه تبای داغه وجسیوی زکه چې په ډیر لوی شمیر چاودونکو غاز حلته وو چې د عراقی ځواکونو او د بیګونا ملکی کسانو د وژن لپاره تری وسلې جوړې دي. او کپه دې پېښه کې څوک زخمی سوی وي چې موږ نیت نه درلودای، نو د دې پوره مسولیت د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر غاړه دی. د سه شنبه پورس دوای بر دروسته چاودنی وسوي چې لامل یې شاخوا زیاتره سیمه تباسي ویده او زیاتره ودانی پرمزه کې پریوتری دي. زای شهیدانو د رایټرز خبري اژانس ته ویل چې لشتر لژه او یا کسان ووجل سول. دغه جنرال وویل اوس مهال ائتلافي ځواکونه تر اوسه د ملکی تلفاتو دا وشتو کوم شواهد نه دلدلی. د ائتلافي ځواکونه وستایل او ویل چې په تاریخي لحاظ د ملکی تلفاتو دا وشتو کچا تر ټولو ټیټه ده. په دغه عملیاتو کې هر میاست د زرو په شاوخوا کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال لمنځزي. د امریکا ژغ خبریاله کارلبا په خپل راپور کې وایي لاغه وخت راځي چې د اسلامي دولت ډلې چاودونکو توکي په جنگ کې د یو تاکتیک په توګه استعمالول پیل کړی. ائتلافي ځواکونو په هوایي بردونو کې د بم جوړونې څو فابریکې په نشه کړې دي. په دې هوایي بردونو کې په یواز یو برید کې ملکی کسان وژل سوي چې ماشومان هم پکې شامل ول.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس به دا راپورټ راواخلو. د فلیپین ولسمشر د همدې روانې اونۍ په سر کې جاپان ته تللی او جاپان کې وویلې چې چین د سمندر چین په سمندر کې خپل سرحدونه د حد نه زیات پراخه کړي دي. جاپان او فلیپین دواړه د سرحدونو په سر د چین سره جنجال لري چې ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده. خو د دغو جنجالونو سره سره د چین په خپل جنوبي بحرې کې د ټاپوګانو جوړولو ته زور ورکړی دی. نور تفصیل د مانیلانا د امریکا غږ خبریال سیمان در د اولډرین ان په دې راپورټ کې واوري.
د همدې تیرې پنځشنبه پر ورځ ګنټمیر مظاهره چند په سخت ګرمۍ کې د فلیپین په پایتخت مانیلا کې د چین سفارت مخې ته راټول شي وو او د چین په خلاف شعارونه ورکول. مظاهره چانو د چین د هغو ټاپوګانو د پراخېدو کار غنده چې د چین په جنوبي بحیره کې دغه هواد جوړوي او فلیپین ادعا کوي چې د هغوی سمکه ده. دا ټاپوګانې د فلیپین د لویدیځ بحیرې په نامه خلک پیژني. تاریخ پو ریماند بسیل وایي هغه تیرونه د اعتراض په توګه د چین نه وارد شوي شیدې په قطوی کې بند خوراکي مواد او سوب اخیستل بند کړل.
Most of the products in the Philippines right now are produced from China.
په فلیپین کې اکثرا مواد د چین نه واردېږي. نو کچیر ته موږ د فلیپین ولس د هغوی اخیستل بند کو، خای چې دا به چین ته یو پیغام ورسوي. د سوداګرۍ په لحاظ چین د فلیپین دریم ستر ملګری هیواد دی، خو د چین په جنوبی بهيري کې د ټاپوګانو پر سر د چنجال لوجه د دواړو هیوادونو اړیکې به خوند شوې دي. چین ادعا لري چې تقریبا د ټوله بهيره د هغوی خوره ده. په دې بهيري کې خه پریمانه مادني مواد شته دي او ګنشمیر کښته پکې تګ را تک کوي. د چین ترڅنګ برونای، ماليزیا، تایوان او ویتنام هم د دغه بهيري د ملکیت ادعا لري. فلیپین ادعا کوي چې هغه و غټې ډبرې چې چین پکې وړې ټاپوګان جوړوي شاوخوا 800 هکتار ځمکه کېږي چې په اکثرو کې جنگي کښتۍ ځای پر ځای کېدلی شي او یا د پوځي الوتکو د پرواز او کیناستلو سیمه پکې جوړېدای شي. امریکایي چارواکو هم د چین په خلاف خپل غږونه پورته کړي دي. امریکا دغه ټاپوګانو ته نږدې کشفي جت الوتکې استولي خو د چین بحري ځواکونه بیا په دې ټینګار کوي چې د الوتکې اوس هلته نشته. دننه په فلیپین کې هم د چین سره اختلاف زیات دی، خو په دې هیواد کې د نوي اتحاد د ګوند عمومي منشي رانتو ریس وایي چې مانیلا باید چې په امریکا ډیره اتکا ونکي او په خپل حال ځلې شروع کړي. د فلیپین ولس به څوک د دې پرنګدي چې زمونږ په خاورې تیری وکړي او یا زمونږ په اقتصادي حریم تیری وکړي. مونږ څوک نه پرېږدو چې زمونږ کبنیون کې وشړي او مونږ د ځمکې د نیونې سره جدي مخالفت لرو. خو کله چې د همدې ونې په سر کې د فلیپین ولسمشر بنګینو اکوینو جاپان ته تللی و، د بهرنۍ هیوادونو د ملاتړ جلبول یې د ملاقاتونو مهم اجنډا وه. د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره د ملاقات نه وروسته دواړو یې یو ګډه اعلامیه خپره کړه او د چین د هلو ځلو په اړه یې ژوره اندېښنه وښوده. ښاغلي اکوینو د امریکا د متحده ایالاتونو هم وغوښتل چې د دې جنجالي بهیرې په بیرته اخیستو کې دې جدي او مهم نقش ادا کړي. خو د چین د بهرنۍ چارو د وزارت ویاندې هیوا چونینګ په دغه تبصرو تعجب څرګند کړ. زه د فلیپین د اړوندو چارواکو په دې نامعقولو او بې معنا څرګندونو تعجب کوم او په کلکه توګه ورسره مخالفت څرګندوم. موږ د جنوبي بهيري په جنجال د سره غور کړی او دا راته معلومه شوې چې په حقیقت کې فلیپین په دې بهيري کې د 1990 لسیز را په دې خوا په غیر قانوني توګه زمونږ ځنی وړي ټاپوګانې نیولې دي. بل پلو د فلیپین ولسمشر ویلی دی چې د جاپان سره به یو پوځي قرارداد لاسلیک کړي، خو کارپوهان بیا وایي چې دا هیواد د جنوبي اسیا په هیوادونو کې تر ټولو کمه پوځي بودیجه لري. دوی وایي چې د جاپان سره د فلیپین یو ځای کېدل به د دې هیواد سره یو څه مرسته وکړي، خو زیاتوي چې د چین مخالفت هم اسانه نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ختیځ زون د سرحدي ځواکونو قومندانانو ویلي دي چې بې پلوټه الوتکه پرون د جمعې په ورځ د خوست په سرحدي سیمه کې د جنازې د ګډونوالو باندې ان بریټ کړی دی. د سواد درې د پولیسو قومندان ویلی دی چې په هغه لسو کسانو کې چې د ملالی سبزی باندې د حمله لکابل نیول شوی او اته تنه آزاد شوی دی او سپین مانی نه ویلی دی چې په دې حاضر شیبه کې ویلی نشي چې په چین کې د را کمپیوټری غلو دی د امریکا په هغه فدرالي ادارې باندې کمپیوټری حمله کړی وي چې د میلیونو امریکایانو سوابق راغونډوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
ګرانو اوریدونکو، زمای لوملی او ورستی د مساته خبرونه پاته ورسیدله. دا د بلنه درکو د تاریخ خبرونه تا چې سوشي به ورسته به خبره شي.